دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خل خانم. پام وکړئ دې سات خبرونه ته. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په پام کې لري چې د راتلونکو اونۍ په لومړیو کې له افغانستان څخه د 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو لړۍ اعلان کړي. د امریکا متحده ایالاتو حکومت درې تنو اوسنیو او پخوانیو مقاماتو له ان بی سی ټلویزیون سره په امریکا کې دغه څرګندونې کړې دي. خو دغه 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو کرنېټه نه ده پړاګه کړې. اوس مهال په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 2000 څخه تر 10000 پورې رسیږي. له افغانستان څخه د 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه یاد خبر په داسې مال کې ورکول کیږي چې تیره اونۍ تر درې میاشتې وقفې وروسته په دوحې کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم تیره میاشت افغانستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمول تایید کړی و. د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس قضایه کمیټې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استعزال لپاره تورونه تایید کړي دي. ښاغلی ټرمپ او د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړو تر اوسه د ډیموکراټانو له لورې لګول شوي تورونه رد کړي دي او هغه د سیاسي انګیرې له مخې لګول شوي تورونه ګڼلي دي. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر ټرمپ د سنا مجلس د ډیموکراتانو لخوا هغه له قانون څخه په ناوړه ګټه اخیستنه او د کانګرس د کار په مخنیوي کې چې د عدالت مخنیوی هم ګڼل کیږي تورن شوی دی. ادعا دا ده چې پر اوکراین یې فشار راوستی دی چې د ده د سیاسي رقیب ډیموکرات جو بایدن په برخه کې تحقیقات وکړي. ولسمشر ټرمپ دا ادعاګانې ردوي او په دې حساب کوي چې د مشرانو په جرګه کې باید جمهوریت غوښتونکي د ده د برات لپاره رای ورکړي څو معزول نه شي. د دې لپاره چې ولسمشر له واک څخه لرې کړای شي، د سنا د 100 سناتورانو له جملې نه باید په دریو کې دوه برخې یعنی 18 سناتوران رای ورکړي څو ولسمشر ټرمپ په یوه یا دواړو تورنو محکوم کړي. مبصرین وایي که ولسمشر ټرمپ په سنا کې معزول نشي، نو سره له دې به هم د اوکراین مسله د 2020 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د نورو مسایلو په سر کې وي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د بنگلاديش چارواک ویل دي چې د غیوات پلازمینی په اطرافو کې په یوې فابریکې کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 10 تنه مړ شوي دي. دا په تیرې یوې اونۍ کې دوهم اور دی چې فابریکه کې لګیږي او ګڼ شمېر کسان پکې مري. دغه اور د یک شنبې په ماښام د ډاکې ښار د باندې د غازی پور په سیمه کې د پکو جوړولو په یوې فابریکې کې لګیدلی دی. د اطفایي یو چارواکي ویل دي چې مړي او زخمیان یې د فابریکې څخه راایستلي دي او اور تر کنټرول لاندې راوستی دي. هغه زیاته کړه څو زخمي شوي کسان هم دي خو دقیق شمېر یې نه دی یاد کړی. هغه وویل چې سمدستي دا نه ده معلومه شوي چې د اور لګیدو په وخت کې څومره کسان په فابریکې کې موجود ول. د تیرې چهارشنبې په ورځ هم ډاکې ته نږدې د پلاستیکو په یو فابریکې کې اور لګیدو له امله 15 تنه مړ شوي وو. یوې ډلې برید کوونکو د لبنان په شمال کې پرون د یک شنبې په ورځ د دوو غټو سیاسي ګوندونو دفترونو ته اور اچولی دي. شاوخوا دوې میاشتې کېږي چې خلکو د حکومت پر ضد مظاهرې پیل کړي دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د دغې حملې نه 3 ساعته مخکې حکومتي قواو د مظاهرېچیانو د ځپلو دپاره په پایتخت بیروت کې سخت اقدامات کړي وو. شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې په ټول لبنان کې خلکو د حکومت په ضد مظاهرې پیل کړي دي. امنیتي قواو بېګا ټوله شپه د ښار په مرکز کې د مظاهرچیانو ځپلو ته دوام ورکړی وو او هڅه یې کوله چې مظاهرچیان د ښار د دې مهمې نقطې نه وباسي. د سره صلیب نړیواله اداره او د لبنان د ملکي دفاع ادارې ویلي چې په پرونی مظاهرو کې لږ تر لږه 130 کسان زخمي شوي دي. د لبنان په تاریخ کې دومره خراب اقتصادي وضعیت په هغه وخت کې کله نه و راغلی. مظاهرچیان د واکمن ګوند په غړو او سیاستوالو تور لګی چې په دې تیرو دریو لسیزو کې د هیواد چارې په سمه توګه نه دي سنبال کړي او په پراخه توګه یې فساد او رشوت خوري کړې ده.
د پاکستان پولیس ویل دي چې د سند په ایالت کې د یک شنبې په ورځ د بلوڅ د ازادۍ غوښتونکو ډلې درې شپږ تنه نیولي دي. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي اسد شاه اسوسیټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل چې پولیسو دغه وسلوالو سره د سند ایالت د کشمور په سیمه کې چې د بلوچستان صوبې سره سرحد لري په لوی شمېر وسلې هم نیولي دي. هغه زیاته کړه چې دغه کسان د بلوچستان ریپبلیکن آرمی یا بی آر ای دي او په بلوچستان صوبه کې پر امنیتي ځواکونو موټرو لارو اورګاډو او د ګازو په نرلیکو د چاودنو ذمہوار دي. په بلوچستان صوبه کې د تیرې یوې لسیزې څخه زیات وخت کې چې بلوڅ ازادي غوښتونکي د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. دا او خبرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په رپورټونو کې اوله موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت ویلي دي چې د ملک نه د 3000 امریکایي عسکرو استل د سولې د مسلې سره هیڅ تړاو نه لري، او د عسکرو په استلو د امریکا او د افغانستان د حکومت ترمنځ له پخوا توافق شوی دی. د آشنا رادیو خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ را کړی دی.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له افغانستان نه 3000 سرتیری باسي. امریکایي رسنیو د لوړپوړو امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې دا 3000 سرتیری به په 2 میاشتو کې وویستل شي. افغان حکومت د امریکایي عسکرو د وستلو په اړه بیا وایي چې په دې اړه له پخوا توافق شوی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان میناپال وایي چې د امریکا د پوځ د لوی درستیز جنرال مایک میلی په وروستي سفر کې چې افغانستان ته درلود په دې مسله توافق شوی و.
سلور زرو عسکرو د وټلو مسله د سولې مذاکراتو سره تړاو نه لري. پر دې موضوع باندې مخکله د افغانستان د حکومت او د امریکا د حکومت توافق شوی دی، او په پرنسيف کې دغه وټل منل شوی دی.
هغه د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا وایي چې افغانستان نه د امریکایي سرتیرو وټل باید مسؤلانه وي، او حالات ته په کتو باید ترسره شي.
د دې د وټلو لپاره باید شرایط برابر وي. دلته په افغانستان کې د مخفل ملي امنیتي ځواکونه دومره توانمندي ولري چې هغه حالات کنټرولولای شي، هغه وخت بیا ګټور دي، او کنه بیا کومه ګډوډي رامنځته کیږي دا بیا د افغانانو په ځان باندې.
ولکه چې په افغانستان کې له 2000 نه تر 3000 پورې امریکایي سرتیری شته، یو شمیر پکې له ترهګرۍ سره جګړه کوي، او پاتې نور د ناټو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه بوخت دي. د نظامی چارو کارپوهان بیا وایي چې دغه سرتیرو ویستل په وضعیت مخامخ تاثیر نه لري.
تنها د دې تاثیر وخت ستاسو چې د کومکونه کم سي، که کومکونه کمیږي یا بیخي کته کیږي، موږ به دغه تعداد نظامی قوت چې موږ لرو چې امنیتي دفاعي قوتونه بیا دا موږ نه ساتلی، دا موږ ته مشکل پیښوي. ولې د عسکرو موجودیت یا واته بیا دا دونه تاثیر نه لري.
یوې حکومتي سرچینې ویلي چې د دغو 3000 امریکایي عسکرو وتل به په راتلونکو 3 میاشتو کې پیل شي. دې سرچینې دا هم ویلي چې د عساکرو وتل به حالاتو ته په کتو وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست مانی ویلی دی چې امریکا او د افغانستان حکومت کابل ته د جنرال مایک میلر د تازه سفر په دوران کې موافقه کړې ده چې 3000 امریکایي عسكر د افغانستان نه وباسي. د جمهوریت ریاست نطاق دوا خان میناپال ویلی دی چې د دغو امریکایي قواو استل په افغانستان کې د سولې د خبرو سره ارتباط نه لري. مونږ په دې باره کې د پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده. جنرال صاحب عتیق الله امرخیل، موږ ته داسې خبر را رسیدلی دی چې امریکا غواړي خپلو عسکرو نه 3000 عسکر کم کړي د افغانستان نه وباسي. نیټه یې لا نه ده معلومه، خو موږ سره دا سوال شته چې غواړو ستاسې نظر واورو چې آیا د دې 3000 امریکایي عسکرو ایستل په افغانستان کې په حالاتو باندې څه تاثیر کوي په عمومي ډول؟
دولت افغانستان درخواست امکان لري اشتراک عمومی جګړه کو افغانستان مختلف افغانستان مورال سربازان خبر داد طالبان مشکل افسران دومره پیاوړي شوي دي چې نور د امریکایي عسکرو جګړو ته هیڅ ضرورت نه لري.
یو بل خبره جنرال صاحب محترم، د امریکایي عسکرو د موجودیت په برخه کې خو یو خبره دا ده چې دوی به د افغانستان عسکر روزي او کم وخت ضرورت کومک بکی. دا عسکرو د روزنې په برخه کې خو څه کمای نه راځي د دې عسکرو په وتلو؟
نه 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 نه، لپاره دي چې اوس افغانستان جګړه شوي زموږ خپل افسران یعنی تر امریکایانو رسېدلي دي په ښوونه او روزنه کې کم نه دي.
بله،
نو په دې صورت د ښوونې او روزنې ته اوس هم دوی دونه ضرورت نه لري.
ښه،
هغه چې کومک کوي اخلي دا خبره ده، اما دغه وی ضرورت دی چې خپل ځواب خپل اسکر ته پوهه ولای چې دغه ترجمان لري نو په دې خاطر باندې د دې کې څه وین راځي چې مطمئن اوسې ټول دې مطمئن اوسې چې خوونه روزنه اوسې خپل افسران کوي او امریکایان فقط یو کومک سره کوي نور څه نه څه بنا
بله
دې اکثر په ستلو باندې کوم تاثیر نه کوي چې په افغانستان باندې تاثیر وکړه دا
بله
کومکونه د امریکا کمی دي مالی لحاظ باندې پرې ځای لحاظ باندې
بله
واضح خبره ده بیا موږ دا خو به ستار خو او څنګه نظامي خو د نن څه لرو
bale
بیا دې دون نه څه ته وي نو یو څه دونه کوي نه ده موږ دا څه وساتو
خا
په دې خاطر باندې موږ کومه کونه د امریکا ته مالی کومه کوته ضرورت لري
نو د دې اسکر او وتل او بخې د دې اسکر په وتل او مالی کومه کونه کمیږي تاسو فکر کوئ
نه زه فکر کوم چې کم نشي
خا خا
او کمی کې دا به د امریکایانو ډیر لوی اشتباه وي یا دا هیڅ کم نشي په هیڅ طرح باندې چې واسه کومه کونه موجود وي د نن د اسکر او اسکل څلور زره خو به هیڅ تاثیر نشي او کلی مایی هم واسه چې هغه څلور زره یا دوه زره لري پینځه زره ستاسو زره په افغانستان کې پاتې شي دا نور هم تاثیر نه لري فقط چې زره هغه د اکمالات دي د امریکا د موږ او اردن د امریکا اکمالات ته ضرورت لري بله مطلب می داد است که عسکر کمیگی دی امریکا
بله
آغا مسارب که دی امریکایی پا عسکر رو باندی کی آغا زمون پا عسکر رو زمون پا
کنیسو
زمون پا امنیت باندی ہو کن دا دیر اگت از نسبت شتون دی امریکایی دی عسکر رو آقا مستان
ځکه چې دا ویل کیږي چې د افغانستان عسكر او پولیس لا تر اوسه پورې لکه څنګه چې لازم ده هغه سي د تمویل او تجهیز په حساب باندې پوره کامل او بشپړ نه دي ډیر ضرورتونه لري
موږ اصل د رسمي اکمالات دي هغه اکمالات او تامینات دي
ښه
اکمالات او تامینات چې د وخت زمان اوسي درست وسی او زیات وسی به تر وسی زمون سر بازان اوس دې څه جګړه کوي واضح خبره ده کله چې مصارف او اکمالات فکري دي عسكر مورال
ډیر مننه فکر کوي چې د دې څلور زرو عسکرو د استول نه روسته به نور هم کم شي
زه په دې متيقین یم زه په دې متيقین یم چې امریکا به د کړې وي چې باید مکمل ټول عسکر له افغانستان ونه باسي ځکه دلته خو ډیر ګروپونه دي نور ګروپونه دي غیر د طالبانو د افغانستان په جګړه کې
بله
داخل دي د مداخلات او ضد لري د امریکا د اوس لپاره ضروری ده دا کله د عسکري تدیر عسکري هغه مهمه نه مقصد شتون ده
ډیر زیاته مننه جنرال صاحب تي خلا امر خیل کوم ودان
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15
د افغانستان د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ په قانون باندې چې 13 هفته د جرګې تصویب کړي دی جنجال روان دی د دې جرګې د غړو په باور چې د ولسی جرګې زن غړو د قانون يرغمل کړي او نه پریدي چې دغه قانون په بشپړه توګه عملي شي په ولسی جرګه کې دغه قانون د تصویب مخالف غړي بیا وایي چې د دې قانون ځینې موارد د اسلام له احکامو سره په ټکر کې دي حکمت سروش د کابل نه رپورت راکړي
بلاخره د افغانستان ولسی جرګې لکلونو وروسته 13 د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون تصویب کړ دغه قانون د ډیرو په باور د ماشومانو د خوندیتوب لپاره مهم دی خو تر تصویب وروسته یو ځل بیا په ولسی جرګې کې د دغه قانون پر سر جنجال روان دی د دې جرګې یو شمیر غړي د دې خلاف دي چې په قانون کې 13 کلنې د ټیټو مر ماشوم بلل سوی
موږ د ماشومانو د قانون د تصویب او د پاس کېدو طرفدار یو ولې هغه موارد چې هغه زمنګ د اساساتو زمنګ د دین او زمنګ د کلچر سره په ټکر کې دي دا سمونه وسله غوړو مثلا دلته د بلوغیت عمر ده دلته تلسکلن په تفل کې راوستل شوی کسبات یو څوک په حق روجه کې یو شپالسکلن الکی اجلې په دې خار کې روجه خوري ته نشي ورته ویل چې ته ولې روجه خوري
که څه هم دغه قانون د جرګې په غوښته اکثریت تصویب شوی خو د دې جرګې مخالف غړي په دې باور دي چې د قانون د تصویب پر مهال د جرګې نصاب نیمګړی وو اوس دغه جرګې یو پلاوی ټاکلی چې د تصویب پر مهال د جرګې نصاب او دغه قانون څنګه والی وسیړي
بعض دوستایی که مشکل دارن که دور 15 و 16 هم بودن در تالار، هم مشکل تراشی میکردن، فعلا هم اونمو 4 نفر تالار به گروگان گرفتن.
حیات میره بررسی میکنه.
پلاویزی ارزونه کوي په صورت کې که نصاب بشپړ نه و کېدای شي قانون بیا رای اخیستنې تراشي، او که نصاب پوره و نو قانون تصویب شوی او زموږ له نظره تایید دی.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسي جرګې غړي باید دغه قانون له مخالفته لاس واخلي.
روی کرد را که تعداد از وکلا برگرد.
هغه لاره چې ځینو وکیلانو د ماشومانو د حقونو د ملاتړ د قانون یرغمل کولو لپاره خپله کړې، نه یوازې له ملي لید څخه د منلو وړ نه ده، له نړیوال لید څخه هم د افغانستان په اړه ډېرې لویې اندېښنې راپورته کولی شي.
د بشري حقونو فعالان وایي چې دغه قانون به په هیواد کې د ماشومانو پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې کړي.
زما یو همسایه ده مثلا، اوس نام صرف کېده، واده یې کړی، د ځان ساتلی شي نه ماشوم ساتلی شي. همدا اوس زما ګاونډی ده، هلته پروت دی، دا ماشوم یې مکتب ورنه پاتې دی، ماشوم ورنه مریض شوی دی، سینه بغل شوی دی. یعنی که دا قانون پاسي واضح دی چې هم ماشومان خوندي پاتې کېږي.
د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون 1940 او 1970 ماده لري. دغه قانون 8 کاله وړاندې هم د ماشومانو د قانوني سن پر سر د اختلافونو له امله له تصویبه پاتې سوی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنری د یکشنبه په ورځ د هند په چارواکو باندې غږ کړی دی چې د تابعیت نوی جنجالي قانون فسخه کړي چې په جوړولو کې د مسلمانانو سره د هند د تابعیت په اخیستلو کې له تعصب نه کار اخیستل شوی دی. د جنیو نه د امریکا غږ د خبریال د رپورت خلاصه سید سلیمان شال ولی.
په داسې حال کې چې د دې نوي تعدیل شوي قانون په ضد په آسام او تریپورا کې د تشدد نه ډکې احتجاجي مظاهرې اوس هم دوام لري او 3 کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ یو لوړ پوړي مامور د یکشنبه په ورځ په جینیوا کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې د فسخ کولو غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو دفتر د احتجاج کوونکو په خلاف د هند امنیتي ځواکونو د ظلم او تشدد غندنه کړې او ویلي دي چې په بنیادي ډول دا نوی تعدیل شوی قانون د تعصب او کرکې پر بنسټ جوړ شوی.
In India on Saturday, against a controversial religion-based citizenship law, groups of students demonstrated at a Delhi university as they boycotted their exams. And others in Assam also took to the streets, some hunger striking in opposition.
په دې قانون کې هغه خلکو ته تابعیت اخستل آسان شوی چې څو لسیزې پخوا له افغانستان، پاکستان او بنگلاديش نه هند ته مهاجر شوی وو. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ د وایان جیرمی لارنس په وینا، په دې قانون کې عین حقوق مسلمانانو ته نه دي ورکړل شوي.
The amended law would appear to undermine the commitment to equality before the law.
نوموړي وویل دا ښکاري چې په دې تعدیل شوي قانون کې د مسلمانانو هغه بنیادي حقوق نه دي مراد شوي چې د اساسي قانون له مخې د مساوي حقوقو د خوندي ساتلو، مدني او سیاسي حقوقو، د نړیوال کنوانسیون او د نژادي تعصب پر ضد نړیوال قانون له مخې د هند په اساسي قانون کې ذکر شوی او د هند حکومت یې د احترام ساتلو ژمنه کړې وه. د هند حکومت دغه دواړه کنوانسیونونه توثیق کړي
وو.
که څه هم چې تر زیاته حده پورې په مجموعي توګه د هند د تابعیت په قانون کې ګوتې نه دي وهل شوي او په خپل حال پاتې دی، خو کوم نوي بدلونونه چې پکې راوستل شوي د ځینو مذهبي اقلیتونو لپاره یې تابعیت اخیستل مشکل کړي، تعصب ورسره شوی. د نژادي، مذهبي او قومي بنیاد د تعصب د ختمولو په اړه له نړیوالو کنوانسیونونو سره په ټکر کې واقع کېږي. ټول هغه مهاجرین چې هند ته راغلي د دې حق لري چې قانوني مسؤلیت ولري او ټول بشري حقوق باید خوندي. د هند مسلمانانو او سیاسي ګوند او د بشري حقوقو مدافعینو د دغه قانون په خلاف د هند په ستره محکمه کې عریضه کړې او دا دلیل یې وړاندې کړی چې دا نوي تعدیلونه د هند اساسي قانون په خلاف دي. د هند اساسي قانون د سیکولرزم پر بنسټ ولاړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرۍ دفتر وای هیله لري چې د هند د سترې محکمې قاضیان به په دې اړه هم غور وکړي چې آیا دغه بدلونه د بشري حقوقو د نړیوالو موازینو او په دې اړه د هند د مشرانو له نړیوالو مسؤلیتونو سره تطابق لري او که نه. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان حکومت وایي چې په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې به 4500 افغانانو ته د سواد کورسونه برابر شي. چې 50% به خزی وي. دغه اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان د نفوسو 50% وګړي په لیک لوست نه پوهیږي. لیمینیازی د کابل نه رپورټ راکړی.
د سواد زده کړو موینیت وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې 3000 کسان له سواد زده کړو فارغ شول چې 50% خزی وي. دغه موینیت وایي چې په افغانستان کې د لیک لوست زده کړو پروګرامونو په دوام د جاپان هیواد مرسته کړې چې راتلونکی کال به 3000 نور کسان د سواد زده کړو پروګرامونو تر پوښښ لاندې ونیول شي. د سواد زده کړو مشر حامد نورستانی د سواد زده کړو ښوونکو ته په ورکشاپ کې وویل
تر 282 کورس و 282 نفر ماله مینور مخایم کې
دا وایي دا پروګرام په 202 کورسونو کې د 202 ښوونکو لخوا چې زیاتره خزی دي جوړ شي. د رسمي ښوونکو سربېره قراردادي ښوونکي هم جذبه وو. ډیری باید خزی جذب کړو ځکه ډیری نالوستې خزی دي او دا پروګرام به ډیر په کلیو او لرو پرتو سیمو کې عملي شي.
ولسوالی او قرا قصبات بریم و جلب سواد آموز از اونجا داشته باشیم.
میرمن نورستانی ویل چې لا هم د افغانستان د نفوس 50% وګړي نالوستې دي چې زیاتره یې خزی دي. له کندهار ولایت څخه د سواد زده کړو یوه ښوونکې صالحه وایي چې نالوستو ښځو اوس لیوالتیا پیدا کړې چې لیک لوست وکړي او دا ډول کورسونو ته راشي.
د کندهار ولایت خوند چې زموږ سره تماس نیسي د سواد زده کړې په اړه باندې ډېرې هغه ښځې دي چې مطلقا بې سواده دي او لږ ته هغه خوند دي چې دوی سواد پرې ایښی او بیا موږ ته مراجعه کوي. نو په دې خاطر باندې دوی خپل زده کړې ته ادامه ورکوي چې د زده کړو په اهمیت باندې دوی پوهېدلی دي.
په افغانستان کې په داسې حال کې د سواد زده کړو او نالوستو کسانو په اړه خبره کیږي چې لا هم د جګړو له امله ګڼ شمېر ماشومان ښوونځیو ته له تګه محروم دي. له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د روان کال په پیل کې ویلي و چې له هرو 50 په شرایطو برابرو افغان ماشومانو څخه 2 زده کړو بې برخې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو د چلی په پولیسو او پاوز باندې د بی تبعیز تاوتریخوالی او سرغړونو تور لګولې ده. په دغو سرغړونو کې د شکنجو ورکول، بی فتح کول او د تازه وخت د احتجاجونو زبل شامل دي. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر دفتر په جنیو کې په دې حق له رپورت خپور کړی دی. د امریکا غږ د خبريالې لیسا شلاین د رپورت خلاصه واوري.
د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکې ټیم چې د دې شپانو د رپورت خپور کړی دی د چیلي د امنیتي قواو له خوا د ذاتي قوې په استعمال سره ویل څرګنده کړی دی. په دغه رپورت کې راغلي دي چې د احتجاج کوونکو د ځپلو په نتیجه کې په سلګونو کسان وژل شوي دي، ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي دي او په زرګونو کسان بېل محاکمې نه بندیان شوي دي. د لوی څارنوال دفتر وایي د شپږویشتو وژل شوو کسانو په باره کې تحقیقات کوي. په دغه راپورټ کې راغلي دي چې حکومتي ماموران د ډیرو دغو وژل شوو کسانو د وژلو مسؤل دي او څرګندوي چې په ډیرو مواردو کې له مرمیونه کار اخیستل شوی دی. د عدلی وزارت ارقام ښیي چې د دغو احتجاجونو په وخت کې تقریبا 1500 تنه زخمیان شوي دي چې نیمه یې د پولیسو صاحبان سبان دي. د ملګرو ملتونو منابع وایي د زخمیانو شمیر له هغه څه نه زیات دی چې حکومتي مامورانو یاد کړی دی. دوی په حکومتي مامورانو باندې تور لګوي چې بې له ضرورته او بې تناسبه یې له وسلو نه کار اخیستی دی او د سوله ییزو مظاهرو په وخت کې د بلوي ضد ټوپکونو نه کار اخیستل شوی دی. د چلی د ماموریت مشره ایما ګویراس دلګادو چې د نومبر د میاشتې په لومړۍ و درو هفتو کې پیل شوې ده وای دغه مظاهرې د اکتوبر د میاشتې له نیمایي نه پیل شوې دي چې د ټولنیزې او اقتصادي نابرابرۍ په شمول ډېرې لتونه وو. ایما ګویراس دلګادو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
The majority of those who have exercised the right to assembly during this period have done so in a peaceful manner. We have found د هغه کسانو
چې په دغه وخت کې د غونډو د جوړولو له حقوقو نه کار اخیسته په سوله ییزه طریقه دغه مظاهره کولې. موږ ته معلومات وشلو چې پولیسو چې د دغه مظاهرو تنظیم کوو په اساسي توګه یې له ځپونکو طریقو نه کار اخیسته. ګوارس دلګادو وایي په خاصه توګه دغه ماموریت د هغو ګولیو په استعمال سره چې صرف په کې دي اندېښمن دي. دا وایي د سلګونو کسانو سترګې زخمي شوي دي او یو شمېر یې ړانده شوي دي. د پولیسو او پاوس په ټول هیواد کې د سوله ییزو احتجاجونو بې رحمه ځپل وغندل. ایما ګوارس دلګادو بیا وایي
هیومن رایټس وایولیشنز ډاکومنټډ بای او ایچ سی ایچ آر انکلود دی اکسسیو اور ان نیسیسری یوز اف فورس دټ لیډ ټو ان لافول کیلینګز اینڈ انجریز.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر دفتر یا او ایچ سی آر د بشری حقوقو نه سرغړونې ثبت کړې دي چې په دې کې د غیر ضروري یا اضافي قوې استعمال شامل دي چې په نتیجه کې غیر قانوني وژل، زخمي کېدل، بېل محاکمې نه بند کېدل، شکنجه ورکول او ناوړه سلوک کول شامل دي. برسیره په نورو پیشنهادونو په راپورت کې لچلینه غوښتل شوې دي چې سمدستي دي د مظاهرو په کنټرولولو کې د بلوي ضد ټوپکونو استعمال بند کړي. په دغه راپورت کې له حکومت نه غوښتل شوې دي د دې ډاډ ورکړي چې امنیتي قواوې د داسې اقداماتو ضمانت وکړي چې د بشري حقونو نه د سرغړونو حساب کتاب ورکړي او دې ته د ورته پیښو د بیا واقع کېدو مخه ونیسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او په افغانستان باندې د شوروي اتحاد یرغل نه سلويخ کال وروسته د هغه جګړې میراث اوس هم په دغه هیواد کې د خلکو ژوند ته خطر پیښ کړی دی. د دې خبر تفصیل تاسو په امر اړوم.
غلام محیدین په خوشینه خپل 14 کلن زوی مشتبه یادی. هغه په پسرلی کې د هغه بم په چاودنه کې وژل شو چې څلوېښت کاله پخوا د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د بامیان په غونډیو کې اچولی و.
بچه ما و اک دو بچه
زما زوی په کلی کې زموږ د گاوند دوه لکان په دغره کې د روسیې د يرغله وخت یو کلستر بم وموند. بم درې واړه وژل او دوه ټوټې ټوټې شول. د دوه لکانو جسدونه په نیمایي کې پرې شوي وو. زما د زوی د بدن کته برخه د سینې لاندې ورکه او پاتې برخه یې هم ټوټې ټوټې شوې.
مشتبه او دوه ملګري یې د توتانو د ټولولو لپاره غونډۍ ته ختلي وو چې د خوشحالۍ بم چاودنه کې وژل شول. دا بمونه یوازې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا کارول کیږي. د بشري حقوقو د څار د ډلې د 2014 کال د راپور لمخې خوشحالۍ کلستر بمونه په دې ورستیو کې په سوریه کې هم کارول شوې دي.
دا تر ټولو خطرناک بمونه دي او د خوځښت په مقابل کې ډېر حساس دي.
په هغه ځای کې چې مجتبه او ملګري وژل شوي، د دنمارک د ماین پاکوونکي ډله یوه سپینه لیکه جوړه کړې چې خلکو ته خوندي لار وښيي.
کله چې موږ هغه ساحه وموندله چې پکې د ښوونځي درې تنه هلکان وژل شوي وو، پولیس او د ماین پاکۍ دفتر خبر شول. بیا موږ پوه شو چې دا یوه خطرناکه ساحه ده. موږ دا ساحه وڅېړله او هغه مو له ماینونو څخه پاکه کړه. دا په بامیانو کې وروستۍ ساحه ده چې موږ یې پاکوو.
بامیان به ډېر ژر د افغانستان له څلور دېرشو ولایتونو څخه لومړی ولایت وي چې د ماینونو څخه پاک اعلان شي. په دې لاسته راوړنه کې ښځو مهم رول ادا کړی.
کله چې موږ هغه ساحه وموندله چې پکې د ښوونځي درې هلکان وژل شوي وو، پولیس او د ماین پاکۍ دفتر خبر شول. بیا موږ پوه شو چې دا یوه خطرناکه ساحه ده. موږ دا ساحه وڅېړله او هغه مو له ماینونو پاکه کړه. دا په بامیانو کې وروستۍ ساحه ده چې موږ یې پاکوو. کله چې ما د ماین پاکوونکي په توګه خپله دنده پیل کړه، زما کورنۍ د هغه خطرونو له امله چې له دې دندې سره تړلی دي په دې کار موافق نه وو، خو زما دا دنده خوښه وه او د خپلې کورنۍ اجازه مې ترلاسه کړه. موږ یو څه روزنه ترلاسه کړه او زما کورنۍ اوس ما او زما د دندې سره ستونزه نه لري.
د حکومتي شمیرو لمخې په تیر یو کال کې ماينونو او د نورو جګړیزو پاتشونو توکو لامل یو زرو 301 نیوي افغانان وژل شوی یا ټپیان شوی دي چې اکثره قربانیان ماشومان دي. برېښنا عمر خیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
داشنا رادیو دویمه سهارانه خبرونه په همدیزی پایت ورسیده. د ماخام تر و بجو تاسې په لوی خدای سپارو.